من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ديروا قدر منو عزة مندو مسلمانا نورنو دا تیرو خطباتنا سلسلوارا دا موضوع شروع چه گناهنا دا انسان پجون کے سمرا بدترین آثار لری دا غی او سن نمونی ذکر شو چه گناه دا انسان پجون کے سبت اثر لری چه د گناهونو په وجه باندې لعنت نازلیږي، غضب نازلیږي، عذاب نازلیږي، رزقونه ختمیږي، ورکړې شوي رزقونه بیرته اخستل کیږي، ذلت په انسان مسلط کیږي، رسوایانې شرمندګیانې انسان ته راځي او قسم قسم نقصانونو نمونې مخکې ذکر شوي. نن بعد الله په فضل او توفیق سره د خبر ذکر کو چې ګناه د انسان د قبض روح په وخت کې څومره بدترین آثار لري. د الله د حکم مخالفت وړوکې وي او کلوي وي، د شرک او د کفر نواخلا تر وړوکې وړوکې ګناه پورې د انسان په ژوند کې هم بد آثار لري. قبض روح په وخت کې هم بد آثار لري، د قبر په وخت کې هم بد آثار لري، او په حشر کې هم بدترین آثار لري. نو نن به د الله په فضل او توفیق سره د ګناهونو د قبض روح آثار ذکر کو چې دی وخت کې څومره بد آثار اگر راځي. اگر چې د مرگ حالت او مرحله د انسان په مراحلو کې سخترینه مرحله ده، چې تاسو دې ته سوچ او فکر وکړئ چې انسان د خپلو ټولو یارانو، دوستانو، قومونو، مالونو، جدادونو نه جدا کیږي او صرف نه صرف د تنهایی په حالت کې خالی لاسونه په دې سفر باندې د یو کفن سره روانیږي. دا چې یو انسان په حقیقي معنا سره تصور کې یقینا دا دی چې د انسان باندې بد خوږه زندگی ترخه شي، انسان له به خوراک څخه خوند ورنکي، آرام به ورله خوند ورنکي، خنداګانې به ورله خوند ورنکي، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کدر حالاتو باندې تاسو پویدلې څومره حالاتو باندې چې زه پویږم تاسو به یو ګټ اوبه آرام سره سکل نه وې، یو مړی بم په آرام سره تیر کړه نه وې، آرام سره بم په خپلو بسترو کې ژوند تیر کړه نه وې، آرام کړه نه وې، خامخا به دا دشتو بیابانونو ته اوتی وې، د ډیر غم او ماتم د وجنه بم په سر خاورې دوړولې وې، مخونه او سینې به مو په سپېړو وهلی وې چې الله د حالت موږ ته آسان کا. روح د بدن نه ختمېدل وتل او دغې سخترین تریخ سفر باندې تلل په خپل ذات کې یو سخترین حالت دی. د تر دې چې بعضی اسرائیلی روایتو کې دومره انداز کې راغلی دی چې دومره سخت خبره ده لکه د ژوندۍ ګډ نه چې سرمن په ژوند باندې وباسي یا د مرغۍ نه په ژوند بڼه کې ټولې وباسي یا یو ازغدار او لخت او یا یو کندکدار زنجیر د انسان کلمو ته داخل کې او هر یو رګ رګ اونیسي او په زور سره را اوښلېږي چې هر یو رګ رګ ته ضربه ورکي او حدیث صحیح د بخاری کې هم داسې راځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې هم د مرگ حالات سخترین حالات وو تر دې چې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما بعد د مرگ سختواله په انسان باندې عیب ګڼه چې دا یو لوی عیب او نقصان دی خو چې کله ما ته پته ولګېدله چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مرگ حالت می ولیدل دین رستو به ما د چا د مرگ سختواله د زن کدن سختا اغه عیب نه غنو ما ته به بد نخ کار کېدل د الله پر رسول باندې د مرگ حالت دومره سختو چی امام بخاری رحمه الله روایت نقل کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرض وفات په وخت کې یو جام او بم مخ ته کې خدلې او هر کې به لاس کته کو په خپل مخ باندې به راخل او आवाज به وکړي سبحان الله ان للموت سکرات الله لره پاکی دا مرگ سمر سخت سختی لري دا هغه لور فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې د زنکدن حالت ته حاضریږي او د خپل پلار سخترین حالات ویني نو هغه د ډیر غم د وجه نه د غم یو آواز کوي او ورته وایي چې وا کربا ابتاه زما د دې پلار مصیبت او غم او مشکل دا څومره تکلیف دی په دې او هغه ورته تسلی ورکوي او ته فرمایي لیس علی ابیک کرب بعد الیوم د نن نه وروسته وستا په پلار باندې غم نه وي مشکل تکلیف کړاو مصیبتونه به ختميږي دغه د زنګدن حالات او په عام مؤمنانو باندې هم د سختواله مشکلات وي حتی چې سید الاولین والآخرین باندې و لیکن کوم یو انسان چې سرکش وي د الله د حکمونو نه بغاوت کوونکی انسان وي د الله حکمونه نه مني د الله د حکم خلاف قدم ږدي به حتی چې شرک او کفر ته صادر شوی وي د الله په مخالفت کې دومره اورسېږي چې بالکل د الله نه انکار کوي د الله سره شریک جوړی کافر انسان وي د هغې د مرگ سخواله بعد د نورو نه ډیر زیات وي دا سفر به هغوی ته نهایت زیات په ګرانوالي باندې وي ځکه مشکلات او اولنۍ دروازه همدا شروع کیږي همدغه وجه ده چې الله رب العالمین فرمایي ستاسو څه خیال دی ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سب دا اغا خلقو چه دا اللہ دا حکم سرکشی کئی دا اللہ دا حکمونو نافرمانی کئی بغاوت کئی نافرمانیانی کئی گناہو نا کئی سی خیال دے چه دی با منگا دا دی نیکانو مومنانو پشانت گرزو دنیا و آخرت کی بدسی چھرے دسی ندار نا دنیا کے برابر دی نا آخرت کے برابر دی الله فرمایي برابر والی تفسیر الله رب العالمین خپل کړه دی او فرمایي چې ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم هغه دانه چې نیکان خلق هغه په نعمتونو کې او فاجران خلق چې دی هغه به په جهنم کې او امام ابن قیم رحمه الله فرمایي دا یوازې د آخرت خبره نه ده دنیا کې به هم نیکان په نعمتونو کې وي اگر که د دنیا دا ظاهری مادي نعمتونه به ورسره نه وي فقر مسکنت به وي مشکلات تکلیفونه به وي لیکن د هغې زړه کې به
دا الله سره یو تعلق وی چې زړه به داسې خوشاله وی چې مصیبت کې به یو غم کې به یو بیا به هم هغوی ته راحت وی، یو خاص تعلق وی د الله سره چې هغې ته انس بالله وی، الله رب العالمین سره به مینه وی، دا داسې حالت کې به لکه محب چې د خپل محبوب سره ملاوېدو حالت کې وي، نو څومره هغې ته ولو که هر څومره مشکلات و بعد وی، اگر که دنیا کے ہر سمر مشکلات وی لیکن دا حالت او دا کیفیت پا غیبان ارض آسانی او دا روح دا قبضی دلو فوقت کی ہم دا سوی ام دا وجد چی دا ابو حازم رحمه اللانا پختن وشوشی یا ابو حازم کیف القدوم علی اللہ عز و جل اللہ تا چی انسان ورزی او د مرد په درشل باندې خپګ دی او دغه سخترین سفر شروع کوي د نیکان او د بدن او حالت به سرنګ ای الله ته ورتک سرنګ دی الله ته پیشی به سرنګ ای نغو ته جواب ورکړي چې اما الصالح فک الرایب یقدم علی اهله که یو انسان د دنیا کې د الله رب العالمین صحیح بندگی کوي د الله طاعت کوي مؤمن وي د الله په بندګۍ خپل ژوند آباد کړی وي دې چې الله طرف ته پیشي شروع شي الله ته روانګي شروع شي داسې وي لکه داسې حالاتو کې وي لکه یو انسان په اوږد سفر باندې تللی دی چې کور کې خلک هغې پسې سم انتظار دی شوق او مینه او محبت کې راغلي دي په دې وخت کې دی خبر راولېږي چې زما کور ته واپسي ده کور کې ورلا اعلی خوراک تیاریږي اعلی سکاک تیاریږي اعلی بسترا تیاریږي کلی انداز کې استقبالیا غې لپاره تیاریږي مؤمن چې هم وفات کېږي هم دسې حالت کې الله رب العالمین فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون اغا انسانان چې د امن نه आवाज کړل به په دې باندې خبره بر مستقيم ولړډي د ګډړانو غونته کې چل ولي نه کړې ته الله صحیح بندگی کړې دا دې باندې به ملائکه را کوزيږي نازلېږي او دا نزول د ملائکو د مفسرینو په وړاندې او قبض روح په وقت کې هم دی قبر کې هم تسلی ده قیامت او حشر په سختیانو کې هم تسلی ده ملائکې به ورته راکوزیږي او آواز به کوي چې الله تخافو ولا تحزنو تاسو یریږئ ما غمجن کیږئ ما تاسو د خپل رب ملاقات ته روان یئ الله ته مو حشر دی هغه ذات ته چې ټول ژوند تاسو د هغې په بندګۍ کی تیر کړه دے او دا غی دا ملاقات شوقم لرلو نن دا غی ملاقات تو ورځ لا تخافو ولا تحزنو دا جنتو زیره قبول کی دا جنتونو او د کفار او تر دنیا نه د رحلت حالت دل ته ذکر کیږي وی و اما الفاجر فک عبد عابق یاخذه مولا د الله د حکمونو نه سرکش کوونکی انسان چې کله د مرگ حالت ته نږدې شي او د دې سفر باندې د رفتن په حالت کې شي داسې الله رب العالمین ته پیشي کېږي لکه یو مریی د خپل بادار نه تښتېدلی دی خپل څلرش ګنټې زندګي د بادار خلاف تېره کړې ده هر قسم سپکې سپورې هغې پسې ویلي هر یو حکم خلاف یې قدم کې ښودلی دی د هغه سید هغې ته سم غصه دی د دې غضب په حالت کې را اونیسی نو سم په ژوندي لري هغه نه پوستکه اباسه او قران هم دغه مقصد ته اشاره کړي فرمایي ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم الله وای کتا هغه حالت دې دلې وې چې د سرکش بندگان د الله د حکمونو نه ملائکه وفات کوي دا مخ مخ ور لپکوړو باندې وای دا ملاګان ور لپکوړو باندې وای ور دې سر سر ورتا الله دا غضب او دا قهر دا الله دا غضب او دا قهر زیری ورا وری او ورته وای چې ذوق عذاب الحریق تاسو د سوزول عذاب اوس کوي او بیا فرمایي چې په دی وجه ذالک بما قدمت ایدیکم وان الله ليس بظلام للعبید دا په دی وجه نه چې ګنې الله رب العالمین د طرف نه په تاسو ظلم کیږي نه الله جل جلاله ظلم کو ان کے ذات نہ دے الله ظلم پخپل زان باندے حرام کرے د بندگانو کو ما بین کی حرام گرزول دے یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالمو ای زما بندگانو ظلم ما پخپل زان حرام کرے ستاسو تر ما بین میں حرام گرزول دے تاسو ظلم مکوئے حدیث صحیح کی ہم دے خبر تائید دے چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ آغا بندہ دا اللہ دا بندگانو نچی دا اللہ ملاقات سرمین لری دا اللہ ملاقات خوخ گڑی دا اللہ رب العالمین دا پیشی خوخ گڑی اللہ ہم دے ملاقات سره مینه لري او کوم یو انسان چې د الله ملاقات بدګړي د الله د ملاقات نه نفرت کوي اعراض کوي الله هم د هغې ملاقات بدګړي صحابه کرامو په ذهن دا خبره ډیره ګرانه پرېوتله ځکه دلته خو مقصد ظاهر هم دا راځي چې د الله ملاقات خو د مرګ نه رستو کیږي او موږ ټول مرګ بدګڼو نو موږ د ګویا کې د الله ملاقات بدګڼو ځکه موږ خو مرګ بدګڼو د الله رسول ته وایي یا رسول الله کلنا نکره الموت موږ خو ټول مرګ بدګڼو دا ما معنا مراد ده هغه وایي نه دا نه ده مراد بلکې معنا دا ده چې کله یو انسان د مرګ په حالت کې شي او دې انسان د الله صحیح بندګي کړي ښکلې بندګي کړي د الله د حکمونو احترام یې ساتلی قرآن سره تعلق وي ژوند یې د دین په حلقاتو کې د دین په بیاناتو کې تیر کړی قرآن او سنت له سینه کې زیور کړی عمل کې زیور کړی کور کې زیور کړی بچیان قرآن او سنت والا جوړ کړی او داسې ښکلې ښکلې اعمال کړی هغې ته د قبض روح په وقت کې د الله د طرف نه خوشخبریان ورکولی شي د جنت خوشخبری د الله د رحمتونو خوشخبری چې ورته ویلی کیږي چې یا ایتها النفس المطمئنه اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان ای مطمئن نفسا چې د الله په بندګۍ مطمئن وي نن خوشحالیانو ته راوځه راحتونو ته راوځه د الله رحمتونو ته راوځه دی وقت کې د انسان په زړه کې یو شوق را پیدا شي چې اوس زر زر ور عزم د الله ملاقات ته دا مراد دی او هر چې کافر دی فاجر دی مرتاب لفظ راځي منافق دی د الله د حکمونو نه سرکش کوونکی انسان دی هغې ته د الله د غضب زیری واورولی شي د لعنت زیری واورولی شي د قهر او د غضب زیری واورولی شي هغې ته وویلی شي چې یا ایتها النفس الخبیثه اخرجي الى غضب الله ولعنته اخرجي الى مقت الله اے خبیث روح چې په خبیث بدن کې دی ژوند کو د خبیث بدن کې وي نن د الله قهر تا د الله غضب تا د الله عذاب ته راوځه د الله د قهر او د غضب زیره ورکړی شي نو دغه وخت کې دا د الله ملاقات بد وګڼي الله د ده ملاقات بد وګڼي خو بیا هم زما د اسلام قدر منو عزت مندو رړو الله ته پیشی ورکول ګرانه خبره ده نهایت ګرانه که یو انسان د خپل یو عادي مشر په خلاف باندې یو څه لویه کاروایي کړي یو سوال یې د هغې سره ملاقات کیږي او دې ورته نفسې تذکره وکړي چې ګوره داسې داسې قدم دې زما په خلاف کې خوځلی که د یو انسان په سترګو کې حیا او شرم وي نشي مخامخ کېدلی چې ولې زما د ده خلاف کارروایي نه کړې دي څنګه د سره مخامخ شم حال دا دی چې دا به د دنیا یو معمولي غونته کې مشر وي د ده د دنیا د عذاب ورکولو توان او طاقت هم نه وي یا به یې نه ورکوي او یو انسان چې خپله زندگی د الله د حکمونو خلاف تیر کړی او انسان ځان سره خپل حساب وکي د زندگی اکثر حصہ د الله د حکمونو خلاف یو به الله تا د حسابي د پار ور روان شي یقین نن چې دا ډېر ګرانه خبره ای نهایت زیاته ګرانه هم دغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ قبرستان ته راغله او په داسې حالت کې چې یو مړه دفن کېده او هغه لا دفن شوی نه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرامو ته د دې خطرناک سفر د دې تریخ سفر حالت وویله آئے کہ دا مومن حالت ہم ذکر کرل خو زمنگ موضوع دا فاجر کافر منافق مرتاب چې د الله د حکمونو خلاف یې زندگی تیر کړی دا غی حالت ہی ذکر کرل وی فرمایل چې کله یو انسان د الله د حکمونو خلاف وی کافر وی منافق وی مرتاب وی فاجر وی د چې د دنیا نه د رحلت په حالت کې شی او آخرت طرف ته توجه شي ملک الموت راشی د سر خواته کینی او نور ملائکه چې ده هغه د سترګو د نظر مطابق لری کینی دې سره د جهنم د زګو کپړو نه یو کپړو یو د جهنم د بدبویانو نه ور سره یو بدبوئی وي د دې ملک الموت لدل چې انسان باندې دومره هیبت راځي چې د دې د وجه نه جب بند شي سترګې کږې شي سای لنډه لنډه شي بدن باندې خوله راشي د هیبت آثار ور باندې ډیر واضح معلوم شي چې حاضرین خلک په دې پوهیږي چې اوس حالت بدل شو خطرناک حالت شروع شو دی وجه نه هسپتال ته دغه وخت کې نه وړي ډاکټر ورته نه راغواړي وایي بس حالت بدل دي نوره مریض د وړو نه دی چرته دا هغه هیبت زده حالت دی چې ظاهر خلک په هغې باندې پوهېږي په دې مړي به څه تېرېږي د چا چې روح خیږي په هغې به څه تېرېږي ورونو نو دا ملک الموت د طرف نه ورته آواز وشي چې ای خبیثه روحه د الله غضب او قهر ته راوځه دا روح د بدن نه په داسې سختۍ باندې راوځي حدیث کې راځي لکه څرنګه چې د لوندی وړی نه ازغی راوزی ازغی د لوندی وړی نه چې ازغی راوزی دا وړی ټوله د ځان سره شوکی هر یو رګ رګ با انسان په دې حالاتو کې یو ضربه خوري دومره سخترین حالت به که دا حالت په دې غرونو باندې کې خودلی شو غرونه به ورسره ولی شي دومره سخترین حالت به ځکه د ټولو سختیانو مشکلاتو کړاوونو آخرنی سر چې دی هغه مرګ دی ټول کارونو مشکلات دا دغه جهنم په دغه بدترین ازګه کپڑا کې تاو کی او پاغي باندې چې دا بدبوئی او ای او خپل هم بدبوئی دا چې بار وړل کیږي په ډېر ذلت باندې دا ملائکه یو بل تل ور ورځي د ملائکه په مجلس چې ورتیریږي هغه پوښتنه کوي چې دا څوک دی دا بدبویه انسان چې دومره بدبوی په دې فضا کې خوره کړه دا خبیث څوک دی وجه دا ده چې دی دغه طیبه کلمې نه ده ویلې چې هغه کلمة التوحید دی ادي کلمې ته الله خبیثه وایي الله فرمایي لم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه بیا فرمایي ومثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة د دې کلمې د کفر او شرک کلمې حامل ته الله نجس و انما المشركون نجس او دلته ور باندې دغه بدبوئی ده نو دا به څومره بدبوئی ملائکه پوښتنه کوي دا څوک دی نو د دې هغه بد بد اسماء هلته یادی چې دا هلته د دې اسماو نه تسمیه صفتي مراد ده چې د هغې هغه کارکردګیانې به یادی چې دا څوک دی دا هغه قاتل دی دا هغه ډاکمار دی هغه بدکار دی هغه شرابي دی هغه حرام خور دی هغه بدترین انسان دی دا صفتونه به ولیا دا هغه دی تر دې پورې چې دا روح د اسمان دروازو ته ورسیږي ملائکې د اسمان د دروازو کلاواله طلب کی د اسمان دروازې ورته کلاو نشي د الله نبی بیا دا آیت ولوسته چې
لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط دي تبا
شر الاسمان دروازي کولاو نشي او نب جنت ته داخل شي تر دي پوري چې اوخ دستنې په دې سوري کې داخل شي دا عادتا محاله خبره ده چې اوخ او دستنې سوري کې داخل دل ډیرا عقل نمنې مانا ته دوی داخل دل هم دقه رنگ محال کوي تر دې پورې چې د روح د بدن سره تعلق شي اعاده شي ورته فتعاد روحه فی جسده نو دې ته دوه ملائک راشي چې هغه ملائکو په باره کې راځي چې هغه کړی وي او داسې یو ګرز ورسره یې که دا غر ورباندې ووهلی شي دا غر نو دا غر به خاوره وګرځي دی راشي پوښتنې ترې وکړي چې ستا رب څوک دی د دنیا کې رب پہ جندل نه ده د رب سره تعلق قائم کړه نه ده جون کې د رب کتاب راخست نه ده چا نه ځان پوی کړه نه ده چې ما ته زما د رب صفات بیان کا د رب کردار بیان کا د رب افعال بیان کا د رب کلام راته بیان کا جون کې بس سحر په کړه وتره ده او مقام په کړه راغله ده جون کې د رب سره تعلق نشته ده رب سو پی جری دا به دقه आवाज کوي ها ها لا ادري ډېر هیبتناک आवाजونه بکې وای مزن نه پويګما خو خلکو بس ویل چې رب دې او الله دې ما په جون کې پیجندل نه و سمعت الناس يقولون قولا فقلت ما مر سره ویلا به ته پوښتنه وکړي چې استاد دین څه شی دی دین د دنیا کې دین پیژندل نه دی د دین کوم شعبه کې مشغول نه دی نه منځ نه روزه نه حج نه زکات نه د الله د دین د کوم شعبه خدمت نه قران نه حدیث نه د دین مجلس نه مسجد نه مدرسه سره تعلق نه دی لرلې دین سره تعلق دنیا کې نه و نو دیو به hebat زده شي او د hebat आवाज وو کی ها ها لا ادري ما ته پته نشتا او بیا به سمعت الناس يقولون شيئا فقلته خلقو نمی اوریدل چې او څه ویل نو ما هم حق حال ذکر کو بیت د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې پوښتنه وکړه د جون کې د الله د نبی نه ځان خبر کړه نه دی د الله د نبی نوم ورته یاد نه دی دا وی سیرت چرته اوریدل نه دی دا وی مبارک ارشادات احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدل نه دی بلکې چا چې د الله د نبی احادیث بیان کړی دی او پاره عمل کړی دی د سره ټول زندگی دشمنی کړی دا د مسجد نه شړلې د کلی نه شړلې د کور نه شړلې چې ولی صرف د الله د نبی په احادیث او عمل ولی کوي پلار نکته طریقې راته خرابای جون کې د الله د نبی سره تعلق نه و نو دیو به hebat زده اوازونه او کې وبوي چې زنه پويګم د خلکو نه مساورې دل ما به مغصې ور خو نور صحیح نه پويګم دې سر دغه ګرز باندې به او وای دا به دسی یو چغه او کې چې دا نږدې مخلوق چې دی دای ټول واوري سوا د انسانانو او پیریانو نه او د دې واقعات به بار بار راغلي دي چې د حیوانات او سارو او ری دلی دلی که نبی علیہ السلام پر خبر ایو ورزی پر یو اقبان سور چه ناگا هانا بیو لطوپ او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه داد دی عذاب قبر آواز او ری او اللہ رب العالمین باز نمونی نمونی اگر دنیا کی فکارا کری هم دی در عبرت دپارا خکاش چه سوک عبرت افسن کی دا سوال جواب چه ختم شی نادا مناد من السماء انكذب عبدي فافتحوا له بابا الى النار وافرشوا له فرشا من النار زما دی بند دروغ ویلا جهنم طرف تا ور لکڑکی کلاو کئی او د جهنم بستر ور لا آوار کئی قرآن کے اللہ فرمائی لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش د دی لاند بستر با د جهنم د ور نئی بر بڑستن بے د جهنم د ور نئی او د جهنم طرف ته وکړکې کلاو وی نو د جهنم هغه بدبوئی او د جهنم هغه ګرمي به اور باندې راځي دا به آواز وکړي چې یا الله اوس قیامت قائم نه کې دغه ځای ته ورتک به څنګه یي عرب بلا تکو مسا الله قیامت قائم نه کې عمده رنگی دا لاش شکل په اوبو باندې کې خودلې شي او قبرستان طرف ته راوړل کېږي امام بخاری رحمه الله په صحیح کې روایت راوړي چې دا لاس شکل په اوګو باندې کې خودلې شی او راوړې په دې وخت کې نبی علی السلام فرمایي دی مړی ته خو مخکې د الله د قهر او غضب او عذاب زیر ورکړی شوی دی نو دې آواز وکې اے خوار شئ هلاک شئ تباه شئ چیرته مو روان کړی یم تاسو پوهیږئ تاسو خو ما د الله قهر غضب او لعنت ته وروړئ اور ته مې وروړئ دومره نهایت زیاد د هیبت زده آوازونه کوي حدیث کې راځي که دا ژوندي خلک دا آوازونه واوري ژوندي به بې هوش را پرېوځي وروړو چې په آواز اورېدلو یې سړی بې هوشه کېږي په دې به څه تېرېږي ډېرو قدرمنو عزتمندو وروڼو دا د هغې بدترین زندگی نتیجه ده چې انسان دنیا کې د بیباکی زندگی تیری قدم اخلي سوچ نه کوي چې په دې زمانه رب راضی کیږي که ناراضه کیږي خبره کوي سوچ نه کوي چې زما رب په دې خبره ناراضه کیږي که راضی کیږي یو عمل کوي په هغې کې سوچ نه کوي چې یا الله ته به په دې راضی کیږي او که ناراضه کیږي داسې د بیباکی زندگی کوي گویا کې چې د دې نه پوښتنه چرته نه کیږي گویا کې دا رب نه لري گویا کې د دې څه حساب نه کیږي الله فرمایي افحسبتم انما خلقناکم عبتا وانکم الینا لا ترجعون سمو خیال دی چې داسې عبس مې پیدا کړی ای احسب الانسان ای یترک سدا انسان څه خیال دی چې داسې محمل به پرېښودلی شي کلا و حاشا نو وروڼو د الله د حکمونو د نافرمانۍ آثار د قبض روح په وخت کې دا دی چې تا ته به که د الله د حکمونو خلاف قدم دې کېښوده او چې موږ ګورو موږ او تاسو په دې کې یو دا د الله د حکمونو خلاف قدم زموږ نه کېښودل کېږي نو تا ته به د الله رب العالمین د قهر او د غضب زیرې اول درورول کېږي او روح په دې بدن کې داسې هیبت زده شي چې داسې به راویستل کېږي لکه د لوندې وړۍ نه چې ازغي راویستل کېږي او بے با دریم نقصان داشی چی دا جہنم پا بدتری را کپڑا کی بتاوی گی او سلورم دا جہنم بدبوئی با در باندی وحلے کی گی او پنزم چی کل ملائکو مجلس باندی ورطیری گی غیب در باندی لعنت وی اولائک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللعنون او شپگم دا اسمان دروازی بستا دا وجن کلاو نشی ستا رخت کلاو نشی او وم هغه دا دی چې د قبر په سوال و جواب کې به ناکام شي او اتم جهنم طرف ته به کړکۍ کولاو شي او نهم به دا شي چې د جهنم بستره به درته اوارېږي او لسم دا دی چې د جهنم بدبوئی به در باندې راځي او د جهنم د ملایکو په دغه درون ګرز باندې به والی کېږي او داسې هیبت زده اوازونه چې اورېدونکی نشي برداشت کولی ستا اواز هغه بې هوشه کوي نورو که دی حالاتو ته د ټینګ یونو زی بیا د الله د حکمونو خلاف قدم ګرئ ورنه نن موږ او تاسو سره د هوش د راتلو وقت دی چې د دې ګناهونو د نشې نه وځو د دې دنیا د مستۍ او د دې غرور نه وځو الله رب العالمین ته متوجه شو پوه شو چې دا ختمې درکې زندگی دا فانی زندگی دا حقیقي ژوند دپاره کوشښ وکړو او دا قبر آباد کو څرنګه چې آبادول غواړي آخرت آباد کو څرنګه چې آبادول غواړي لکه چې د صحابه کرامو طریقه هم داسې وه او علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه فرمای خبردار دنیا یا شاکلی در روان دا آخرت مکتر روان ده هر یو خپل بچیان لری ور تاسو د دنیا بچیان جوړ نشی دا آخرت بچیان جوړ شی او عمر ابن الخطاب رضی الله عنه فرمایي چې ځان سره مخکې حساب وکئ یوه ورځ د حسابی ورځ را روانه ده ور تاسو سره به هلته حساب کیږي زما د اسلام قدرمنو عزتمندو وروڼو دا د دې ګناهونو او د الله د نافرمانۍ او د کفر او د نفاق او د شرک د قبض روح د وقت آثار دي قبر کې به د دین سخترین آثار وي قبر کې د ګناهونو سخترین آثار دي انشاءالله العزیز که الله رب العالمین توفیق را کپاینده خطبه کې بعد گناهونو بدترین آثار قبر کې څومره دي د الله په فضل او توفیق سره به هغه بیانو. الله العالمین دې په موږ او تاسو سفر آسان کړي، او الله رب العالمین دې مشکلاتو نه موږ په خپل فضل سره محفوظ کړي. الله دې موږ په دنیا کې اصلاح کړي، او الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق را کړي. الله العالمین دې موږ او تاسو د گناهونو نه محفوظ کړي. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین.
إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف اللهم مرضانا ومرضى جميع المسلمين، واقض اللهم حاجاتنا وحاجات جميع المسلمين، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا في يدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من العجب والرياء، وألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة السب والبهتان، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السفن بربركن الزهر.